نظر شماست.
په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن جمعه د هوت د میاشتې 28 په افغانستان کې خبري اعلانو ملي ورځ ده. سکال دې ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع تلویزیون 3 خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي په کابل کې ایرانی ډیپلوماتانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې وي او 3 تنه هغه ماشومانو چې د جرم د ترسره کولو په وخت کې 13 کلنۍ ته نه و رسېدلي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزادې اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیه او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله پر روسیه او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لورې وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
نوی کال را روان دی. د کندوز اکثره اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر نوروز د سمنک پخولو په میلې سره لمانځي.
غنم خشته کوي، بیا هغه سوره سي د سمنک اچي، خپل خپلوان راغواړي میله کوي.
د غرض خبرونې دوهم نیمه کې د ازادي چپو کې د اونیس پروګرام ثبت شوی بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره و دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبیدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړی چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لیک کمیشوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وډه او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکړه لیک تصویب دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لار هواره کړي.
و امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونام ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د دغه نوی ماموریت په چوکاټ کې د غراز یو شمیر دولتونو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام واړول شي. د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وايي په اوس وخت کې چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید دل به د افغانانو لپاره لدې په لور ډیر مهم وی چې نړیواله ټولنه د همدې ماموریت لاره په افغانستان کې کې لپاتې شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبر پرون پنځشنبه په کابل کې وی خبري غونډه توکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وو پیژندل او ومنل سي. ورسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګم چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوښنیول دي چې څاندې شنه لري او له حکومت ته تمه لري.
طالبانو تر اوسه پوری د شاغلي نیکلسن د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز ویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي توماس نیکلسن څرګندونې مو اورېدې چې وایي د طالبانو حکومت پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په تیروتنې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې د پریکړې په باب چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت دی او بل کار لپاره تمدید کړ. د بشري حقوقو د فعال فروزان رسولي خبرې به اوس په ګډه واورو.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتول وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پروندې خبريالانو د ورځې په درشل کې د ټلو ټلویزیون درې خبريالانو ونیول. د ټلو نیوز خبريال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. د وویل
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا غا ډاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټلو نیوز په دې باندې ریپورت جوړ کړ چې ټول رسنیو ته داسې ویل شوی دي چې سر لنن شپې څخه ټلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خو نه شول هغه بند کړي. ما هم په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به مونږ ته پیرته ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ما هم راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري الته وړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر لارې د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. لبل خو د یو نوی سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پرې خیو، نږدې 2500 خبريالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبريالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبريالانو ویلي اداره مطالب لخبرولو مخ کې سانسوروي. د دغه 2000 خبريالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې لخبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبريالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ل 623 افغان رسنیو لړلې 313 بندي او ل 2500 ډیر خبريالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځم په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سول دوه ډیر شندوري رسنۍ 293 غږیزي رسنۍ 314 چاپی رسنۍ او دغه شان څلورتیا انلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خلو سقوط روڅه اوس مهال یوازې یوتیا انزوريزي 113 غږیزي شل چاپی او 340 انلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو ل 290 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 230 وخت خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیره اندیښنی هم اوس مهال ځانی نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاری خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ:
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ترلاسه لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
پر اتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي، په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
نوې کال را روان دی او نوروز هم ورسره، او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې د نوې کال له پیلېدو سره کله چې نوې تعلیمي کال پیلېږي په افغانستان کې به ټول ښوونځي بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي، نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و، د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره، یعنی له 1989 څخه تر 2000 میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټولو نیوز رسنیو کې خبره شوې ده، د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي. بیا هم اسمت سروان:
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړي چې د پاسپورت پر ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړای شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوي دي: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لری خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق دا دی چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي، اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دیش کارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خو د طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړو، بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست. په همدې منځ کې ځین نورو بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره د خبرونه تر دوهم نیمایي سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل ان دې مو د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. په شمال ختیځ ولایتونو او په ځنګړې توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوې کال په رانیږدې کېدو زیات شمیر کورنۍ د سمنک په خولو میلې جوړوي او خپل خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سره سمنک جوړوي. نور حل په دې ریپورت کې راوړي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوې لمریز کال د را رسیدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپلو خپلوان سره راټولېږي، د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالۍ نمانځي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک په خول رواج دي او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایی لري. دا چې سمنک څه ډول پخیږي شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ روډیو ته وویل.
ګندم تار مې کنن او بزرا ور مې کنن تو کومې را ساو بزرا پخته مې کنن او چرته خښ قوم جام
د سمنک لپاره لمړی غنم خښ کیږي چې هغه شنه سی او د کابو د لاس ورځ په موده کې شنه سی غنم سمنک په خول او تماده کیږي. بیا د غوښې ماشين په وسیله د شنو غنمو شیره او باسي او سمنک ورڅخه پخوي. دا یو خنای دوه د دستور دی چې مخترفات دی. سمنک یو نظر دی، هر کال موږ سمنک پخو او پر شاو خوا غونډي ویشو.
په ورته محل کې دوه کلنه سپوږمۍ سحاک وای چې سمنک خاص خوړی دی او خلک د نوي کال نظر بولی او دغه دود دستور په کال کې یو ځل تر سره کیږي او لکبلې د خلکو ترمنځ په خوانی یادونه تمثیل او تازه کیږي.
څه د پخوا زمانو نه پاته ده او تر اوسه پورې وسم خلک اچي یو میله له خطره کال کې یو دفعه چي غنم خښته کوي بیا هغه سوره سده سمنک اچي بیا هغه له خطره خپل ملګري او خپل خپلوان رغوړي میله کوي دایره وحي څه کوي سواقه څه سمنک سره قم پخې ده او چي کده
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خښته شوی غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعہ تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریخي پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي، وروسته له هغه شیره په لوی دی کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او وړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. 15 کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي.
سمنک یو پخوانی رسم رواج ده، سلپخانه د موږ ته پاتې ده او دا په پسرلی موسم کې سمنک ټول خلک اچوي، نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول را خبري خپل په منځ کې میله نیسي، شپې له خوا هغه سمنک پخې سره. دا سمنک یو بانکې کې خپل خپلوان راټولوي، نو شپې له خوا یو بل سره مرکې کوي، قصې کوي، تر څو دا پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کړي.
د دی ول ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډیر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو لرغونی دود او دستور او د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. په خوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې را رسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زموږ راتلونکی کال به ټول زموږ په خوشحالۍ کې سره تیر شي.
د سمنک میلې ته یو شمېر راغلو ښځو د افغانستان د اوسني حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینه تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره ولمانځي.
راځي چې یو جوړ
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه متکی د هلمند ولایت د نادلي د ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې د مجاهدینو د خوا څخه او د مسو د خوا څخه، چې هر څو مسې راغلي دي ګر سره دې خوا ته نه دي راغلي. نو مان ولي کسي بیرته ورک سي. نو د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشر کړی او تر لوړ مقامات پرې ورسي.
زه تا اولاد د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې مو ورور از موږ دغه مشکل دی دغه مایبین ورور ما شم خو زه پر بیه حواله نه شوري د تی حساب دی ولې موږ مایبین باخر اول چیګو دغه ماش راته حواله کوي او و مشته وشو دی از موږ ماش نه حواله کیږي ورور دغه از موږ پیغام چې دغه نشر کوي ورور پر چارواکو دغه از موږ غوړه سم.
زه د کندهار ولایت څخه کریز ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته دا څو ورځې کېږي چې مخابراتي شبکو کار شروع کړی دی. نو زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې کمزوري دي سم کار هم نه کوي. زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې نور هم ګړندي ګامونه اوچت کړي تر څو ښه کار وکړي.
السلام علیکم. زما دغه هیله ده وروره چې دغه مرستې کېږي مسکینانو ته یوه دانه لم شي نه دی رسیدلی، ټوله مړو ته رسیږي، کارټونه بس ټوله خپل هو خپلوانو ته ضرور کړی دی راسي دغه ماړه ضروري سي مسکینان دغه صفات سي. اوس ما دغه هیله ده چې دغه د مسکینانو یو غور ووسی.
السلام علیکم. د ازادۍ ټول قدرمن انکاران ته سلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغی تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پیښدم. په نمزاد ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، داسې معلمان نه لري. کجي هم داسې په کلي او کورو کې خلکو جوړ کړي دي چې تر اوسه معلمان معاش نه لري. مدرسې داسې مدرسې نسته تر اوسه په هغه مهاجتانو کې دي. او موږ د اسلامي امارت او د پوهنې د ریاست څخه موږ دا غواړو چې په نمزاد ولسوالۍ کې موږ ته مکتبونه او مدرسې جوړې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالرشید ډګری له بیسودو دامان څخه خبرې کوم. زما وړاندیز د مرستو په رابطه باندې دی. مرستې په غیر قانوني او ګډوډۍ او د ولسونو د بې اتفاقۍ او د بګري ګذر د عمارت د ملګرو ملتونو د بدنامۍ باعث شوي دي. په یو ځای کې دوه درې کورو کې غټ کلی، بل ځای کې په یو کور کې درې درې کړي. دا د ولسونو بیت پاقی ده. دا باید یو پرمول لاندې کار وکړي. پرمول دغه دی چې ملګرو ملتونو مرستندوی اداره، جمع امارت اسلامي، جمع وکیلی ګذر، دوی باید کیږي او مشوره وکړي. که په یوه سیمه کې کور په کور ګرځي ټول کورونه باید ترسره کړي. یا وکیلی ګذر ته سل کسان ورکوي، وکیلی ګذر سره لس کلسټر وي، په کلسټرو تقسیم شي، کلسټرو والا خپل مکه تقسیم کې مشکل نه راځي.
بشیر احمد یم، لقندار مې اړیکه نیولې ده میوند ولسوالۍ څخه. قدرمنو، دغه د مایبینو معاشونه نه دي، دا ډېر وخت کېږي. د تېر کال معاش خو څه لغوه پاتې شو. نو اوس را روان حمل ته، چې دا ریاستو ته ورسو وایي په حمل کې راسئ څنګه وکړئ څنګه وکړئ. نو قدرمنو، دغه زموږ میسج نشه کوي او د لوړ پوړو چارواکو ته دا ووایه چې دا د خورانو د زموږ راغ تر هغو پورې ورسوئ. په خدای چې که شی لرو نو بدنونه مو دې له لاسه ورکړي، اندامونه مو خوږ دي، د کاروبار نه وي، دغه تمه تمه وله هغه په رابندې شوې بالا بس ناست یو. نو دغه زموږ میسج که مو تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ، وروام وروئ، ډېره مهرباني به وي. قدرمنو، ډېر لوېدلي
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچې خپاره شو.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو
هغه چې وکته وشي وا وو لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال آزادۍ رادیو سره یو ځای ونمانځي
وس هم دومره په نور خبرونو کې سمال همکارانو سره وسی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام سبت شوی بناوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تیر بیا د ویزی پر موضوع پکې بحث شوی خو تر دې مخې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز نن جمعه د هودي میاشتې وشتمه په افغانستان کې خبر اعلانو ملي ورځ د سکال دی ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلی او تر 2500 ډیر خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي اوزګاره شوي دي د طالبانو استخباراتو پروند خبر اعلان د ورځې په درشل کې ټلو ټلویزیون درې خبر اعلان ونیول د ټلو نیوز خبريال سعید اشینوار چې اوس په جرمني کې دی وای طالبانو د کسان په دې خاطر نیول چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خبرولو د بندیز خبري خپور کړ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټلو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرنی سریالونه اخبار نه کړي په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبر اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د جر تجره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وای ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي د وویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي د مخدره موادو په تور لږ تر لږه 80 تنه اعدام شوي چې څلور افغانان هم پکې شامل دي د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي رادیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د رادیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
سلامونه احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی پڅپوکی دی پروگرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړه پاړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي دا پریکړه د دوړو یو دو ترمنز پر وړې سوداګري چاغیز کولې شي د سرحدي سیمو پر خلکو به تاثیر سوي په ځانګړي ډول پر هغه خلکو چې نیم خپلواني د ډیورنت کرشي وی غاړي ته نیم بلی غاړي ته پراته دي اسلام آباد لډیر وخت د افغانانو لپاره د رسمي ویزه شرط ایشي خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو پرې شودل چې به ویزه لکرشي واوړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرې ویلې سيزي کې پر اوس شکل تر بل هر وخت سوداګري کچټي تشوه افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ترسیدل بیا کال په کال راټیټ شول خو په 2012 کال کې بیرته څه زیات شول تر دې وروسته د صادرات او واردات په څه کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 1540 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات لرل د اگست لمیاشتې را پدې خوا چې طالبانو کابل نیولې دی د پاکستان صادرات د وی میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک راپور لمخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا د صادرات 3.5% ښکته شول د تجارت لکمیدو سره د دوړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنې شوې دی. خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تک داسې ډیر شو چې په لسکونو سره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمیر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خبرونه کې د مشال راډیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان په خوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال هم دراسمو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړی دی چې په خبرونه کې را سره ملګری شي او د افغانستان د مالی د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خبرونه کې را سره دی. احمد الله لومړی بل تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال رادیو تازه معلومات سری
ډیر مننه شیبر صاحب. په خو به دسی کېدل چې د پاکستان کې کم افغانان موجودونه هغه به تذکیره خو تایید شوی تذکیره نشي نشاته پیغه مهر نه لګیدل په هغه تذکیره یا په پی او آر کارت یا پروف اف رجستریشن کارت کم چې یو ان ایچ سی آر د نادرا پمرسته باندې ورکړیو دغه کارډونه چې بچالرل دی به کولې شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ چې کوم دا د اخري نیټه د لپاره وټاکل شو چې د دینه پسته وس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به برته اوړي. په دغه پی او آر کارت باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللې.
او بخښه د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خوا به د شپږ میاشتو و بیا دا یو کلنه ویزه کړله او آنلاین یې کړله. د طالبانو د وخت نه مخکې پاکستان دا پریکړه وکړله.
یعنی اوس هم وبخښه که چیرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزې درخواست ورکوي یو کلنه ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل یو کلنه پاکستان دا ویلي دی یو کلنه ویزه ورکوي. خو چې کلنه طالبان په واک کې راغلي دا غي ورسته په پاکستان باندې رش ډیر زیات شوی دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې وه چې کلنه طالبان راغلي دی لکه په تیر یو کال کې یو لک دوه اتیا زره خلکو ویزې د پاره یعنی منګ ویزې ورکړي د خلکو ته. نو دا ډیر زیات شمیر ویزې ده. د اغه وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5-3 میاشتونه ویزې ډیره سخته کړي ده. سپ آسان آنلاین چې خلک اپلای وکي نو 2-2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې د سی وخت نیسی ویزې ورکول. خو حکومت دا ویلی چې دا به یو کلنه ویزې ملټیپل یعنی څو ځل په تګ راتګ چې دی غواړي دا کول شي.
مننه ور بشو زیارمل افغان ته. افغان سپ او د ټولو میلمنو هر کله کو پوخا چې کله تاسو په تورخم کې وي په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکره او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل دیا سانه را منست کړی وو.
زه دا خبره د څه لږه شان ترمیم کوم. د تورخم د لارې نه په خوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویل شي په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کې دی. یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک نګرار سره راتللی شو د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوه دی بي ویزه څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو یا د تورخم د ډیورنډ کرخې نه پورې غاړه پراته وو او یا د ډیورنډ کرخې دی غاړه وو
کسان چې د کرشي دواړو خواو ته پراته دي کنه چې نیم خپلوانې اخوا ته دي نیم دې خوا ته دي د همدوی لپاره که چېرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څنګه چې لګېدلی دی تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولی نه شي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو یا تکمیل کوم هغه دا ده چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاړې ته تر خیبر ایجنسۍ پورې چې چا پاکستانی پاسپورټ لرو حتی افغان اړخ ترې د ویزې غوښتنه نه کوله. یوازې پاکستانی پاسپورټ یې په تورخم کې خوده دېخوا راوښتل کاروبار یې کوو او بېرته دېخوا نه اوښتلی شول. همداسې د دې غاړه تر مومندري سیمې پورې ځینې کاروباریان چې وو دوی پاسپورټ بلاره که د پاکستان یو ویزه به لاره لا واغه به ایکسپایر شوی مو چې تر پاسپورټ لاره بس خروجی او دخلی وهله هغه کاروباری خلکو ژوند روان کړو. هم د پاکستانی اړخ ور سره رعایت کولو هم افغانی اړخ رعایت کولو. او چې تګ راتک مطلق په ویزه شو په پاسپورټ شو یو خدای دې چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول هغه متاثر شو هغه سره دې چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کمو لیکن محلی خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندۍ ساتل او داغوی ته زیان دی اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني او چې موږ کم ارقام لرل د شپه گذرو شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کوو چې او خپل را وختل دلته به پرچون مال واخست پوری غاړه به خرڅول پوری غاړه به ځینې پرچون مالونه به واخستل او دی غړ به راوړو.
احمد الله ک مومن صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سمه ده بالکل.
مومن صاحب دا پریکړه لمړی کدی تر شو چې د پاکستان لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ د څه خبر لرو چې د امنیت له خاطر دا پریکړه شوې ده؟ هم داسې ده
کوم په صاحب د وخت شوې ده دی چې دا خبره کیږي چې دا امنیت په خاطر شوې ده. خو دې سره سره د دې سمون د روزانه د تجارت نو یا کار باندې یو سخت اگر قدم راغلی دی تاثر شوی دی. زمونږ دغه روزګار چې په دې سیمه کې داسې روزګار نه لرو همدغه روزګار دی چې د روزانه مونږ دې غاړه او اغاړه ځو او هغه روزګار کوو.
نثار یو پښتنه لرمه دلته تاسو په خپل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی وي د دین وړاندې هم د ګوسړی کملاره چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو تګ را تک به پکېدو دا غې د پاره تاسو هلی ځلی ولی په پارلمان کې په دی باندې څه خبره نه ده کړې چې ولی د خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تک کې د مشکلات لګې د وخت په وخت زیاتېږي؟
اصلن خبر دار احمد بھائی چې منه ما خو بار بار د پښتونخوا په پارلمان کې د خبرو چې پکې ده چې زمونږ د افغانستان سره زمونږ بارډر ټول څنګه چې د پورت ایکس واټا یا زمونږ د جنوبي پښتونخوا دا دی دا زمونږ تجارت اهم شریک دی او بل دا چې دغه طرف ته زمونږ قومونه دي دوی خوا ته زمونږ رشتې دي دغه دا ټول کاروبار زمونږ متاثر دی. دا زمونږ کاروبار په همدې باندې روان دی. د ګوسړی په حواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه هم پیل کړي دي او په اسمبلۍ کې په هغه باندې قراردادونه هم جمع کړي دي او په هغه باندې مو ډېرې خبرې کړي دي. خو د بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ د خلکو د روزګار طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي.
مومن صاحب مننه. احمد الله دلته پوزړه پوری خبره ده چې د پاکستان لور ته هم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې د بندیزونه پیدا کوي افغانستان ته برښو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې له پاکستان سره د تګ راتګ په برخه کې ستونزې شته په کار ده چې په خبري پری وشي او دا هم د منی چې د ستونزې کم نه دي ډیر دي د مجاهد څرګندونه او بیا بحث دوام ورکړي.
پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تګ راتګ دی مهاجر او د افغانانو د مریضانو دی مسافر او دا هغه باندې پکراتو باندې اسلامي امارت پاکستاني ارسلام خبرې کړې هم دا موضوع ډېر جدي نیول شوی ده او هم ژمنه شوی ده چې حل لارې ورته پیدا کړي او ځینې ستونزې شته لا هم نه دي حل شوی او ستونزې هم داسې داسې د دواړو خواو نه حل کول غواړي نو که پاکستاني اړخ له دې نه اوس ویره لري شي حجم د خلکو حالته لاړ نه شي ډېر برداشت نه شي کولی د غو دپاره تک سخت کړی دی او خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک دي یا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي وطن ته ضرورتونو دپاره راځي او بیرته تک غواړي دوی دپاره باید استثنا موجوده وي نو په دې باندې خبرې او بحثونه روان دي.
د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونه مو اورېدې. وربه شو خپل بل میلمه ته خان زمانه مرخیل ته چې د مالی وزارت په خانه چارواکي دي. امرخیل صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تیرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې پې کولې او دا خبرې نه حل کیږي؟ حال داسې د پاکستان لور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو دوی ویل چې ستونزې شته.
یو خدا ده چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې هغه د کړکې حالات او شرایط باندې هغه د کړکې د همدغه رنګ په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون ودلته چې دې هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغه چې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې نو دا خو یو وخت د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دې یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد وسی نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته سلسله ستونزې را پیدا کړې دي. فار مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي موږ تاسې د اتاتون درلوده د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانان نو تجارانو همیشه ستونزې خپلې خودري دي چې دوی د پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودي. فار مثال دې ته مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم اموال یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل نو په هر نیم ساعت کې یو موټر هلته متلاشي کېده او د هغې وروسته به دا بیا پاکستان خاورې داخلېده.
امرخیل صاحب، دا ستونزې خو شته، د افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته، چې ظاهرا ورته ګورو ډېرې ساده ستونزې دي، فرضاً تلاشي ده او وخت نیسي خو مې کوي، ځکه چې په دې تجارت خو د دواړو خواوو ګټه ده. په لنډو که تاسو ویاسئ چې علت څه شی ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې هم نه هواري شي او د پاکستان له طالبانو سره هم روابط بهتره دي؟
زما په اند باندې ټول نه لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې پخواني حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو تر منځ دغه سلسله ستونزې وي چې هغې په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ. د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او دې خواته هم د افغانستان په اړخ کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زمونږ تاثیر وکړو چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات وکړي، ځکه چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي، پښتونخوا غاړې ته اوړي، خپلې ستونزې هلته حل کوي. هغې خونه دې خوا راتلل یعنې دغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2012 کال پورې دغه ستونزې حل وي، خو له بده مرغه چې وروسته وروسته چې سیاسي کړکېچ دواړو هېوادونو تر منځ زیاتېده، په هماغه کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم
زیاتېدې. امرخیل صاحب مننه. نثار مومن، ستاسو نه یو پوښتنه کوم. امرخیل صاحب، چې څنګه دا خبره وکړله سیاسي ستونزه ده، په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کېږي، د ټولو نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسېده. هغه قبایل چې دي، هغه د خیبر ضلع دي، که د مومندو دي، که د باجوړ دي، که د شمالي جنوبي وزیرستان دي، یا که د کورمی دي، دا سیاسي مسله ده. په خیبر پښتونخوا کې دا چې کوم ملتپاله ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي، دا تقریبا زیاتره هم دغه خلکو سره تړلې شوي. تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه دي کړي چې ولې د دې خلکو د دې قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه چول کېږي چې د دواړو غاړو ته تجارت آسان شي، نو د دوانو غاړو دغه پښتنه چې کوم نږدې خلک دي یا پښتانه دي، اغه ته ګټه رسی.
هر وخت هر دګر باندې ما خبره پښتنه موچته کړی دا
ستاسو د ګوند مشرانو خبره، ستاسو د ګوند مشرانو اسفند یار ولی، ایمل ولی شو، دغه شانتی افتاب شیر پاو، زه د دې خبره کوم چې د دې د خواولې نو چتیږي د आवाज.
زه دا وایم چې د منګا د پارتي د ګوند مشرانو هر وخت خبره چې کړی دا بل کې دی خو د پښتنو عمر دی زمنګا چې دې چې زمنګ شکشر او خان دې کما محمود خان صاحب دې ته اسپندیار خان دې چې دا خبره وخت وو چې تکړه دا او دې لپاره چې تکړه دا چې را زمنګا له هغه د تجارت یو واحد یو ځنه دا لار چې زمنګا د معاشیت او تجارت سره کیږي. زه دا وایم چې دا یو سیاسي مسله نه او په کار دار شو په ټول په دې باندې سنجیدې سره غوړ وکي چې چې دا روزګار نن روان شو، بیا بن شو، بیا روان شو، بیا روان شو، د سره زمونږ په روزګار دي اثر دی او شو انده وجه د شتا شوې نه چې په پښتونخوا کې هیڅ ترقېتي کارونه هیڅ مطلب تجارت مخانه دوام نه دی.
مننه مومن صاحب، په همدې برخه کې داونه یو مهم ګام واخیستل شو. احمد الله تاسو مشال نه هم دا راپور درلو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسېدل، د هند کراچۍ ته راغلل، د پاکستان له خاورې، او دا لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي. په دې برخه کې د اقتصادي چارو کتونکی شکور نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي، او که چېرته داسې کارونه زیات شول کېدای شي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو استوګنو خلکو ته د دې ګټه زیاته شي. د شکور نیازی څرګندونې اورو.
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خدای هېوادونه یو بل سره موږ وسلو، بل موږ مالی ګټه له دې نه اخلو. بس دا ډېره غټه مالی ګټه ده، او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وسي، ترانزیت برابر شي، د موږ اتباعو ته، د موږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي، عواید څه لوړېږي، لوړېږي، د کار زمینه برابرېږي. په زمین د دې کې موږ کولی شو خپل شرایط وضع کړو، او بل د خپل سړکونه، ملکونه، د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو.
امرخیل صاحب، دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتونکي شغلی نیازی هم وکړه، د افغانستان پخوانی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې له لارې افغانستان ته او بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي. اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی، ستاسو په نظر که چیرته دغه تجارت پسې پراخ شي، دواړو هیوادونو ته ګټې ډېرې دي او هغه ستونزمنې ټکې څه دي؟
جناب شپر صاحب، تاسو کوم د جریان کې وو چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمونږ او د پاکستان ترمنځ اړیکې ترون شوې، د هغې وخت نه تر داننه پورې دغه ستونزې په دوامداره شکل باندې په دواړو طرفو ته شتون لري، او کله کله وقتا فوقتا دغه ستونزې کمې شي، او دغه په اصطلاح دغه جریان د تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډېر نورمال شي. بیا ډېر په موقت وخت باندې د موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دي، خو له بده مرغه چې بیا یو څه وخت وروسته بیرته دغه مختل شي که دغه چیرې په همسې دوامداره شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه هفته تړونکې شته دي، په هغې باندې دواړو خواو نه وفا وشي او په هغې باندې ټینګ ودرېږي. زه په دې ډاډه یم چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ تاسې ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې دی په اروپا کې، لومړی په جنیوا او په فرانسه کې هغه تړون لاسلیک شو، د هغې هیوادونو ترمنځ ډېرې زیاتې ګټې منځته راوړي دي.
له یوې خبرتیا وروسته تورخم کې یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاورېدونکو سره شریکوو او بحث ته ادامه ورکوو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو
په دې خبرونه کې د پاکستان د دیونی د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي ويزي افغانان نور پریشتي. زحمت چې برمو په دې خبرونه کې کوربه يم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. را سره د مشال رادیو خبريال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه ورځونکو او ریزون کو نه په تورخم کې د اوشتون کو افغانانو سرګندونې لرو. سبحان الله، وای
په ماجر کارت باندې نه پریګدي او په تذکرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته الته سیاسره مولاړې وي، سړیم وي، ماشومان وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ته الته ولاړې په گیټ کې مولاړې دی، خو مولاړې اړه کې مناستي.
یو بل افغان خان محمد،
د دې د پرېشن شوه دا د تعالو دریم پرېشن پاتو د دې نوم ده ساده او عمر وکاله ده. هغه 13 جمعه میرا وست یو بیر ته واپس بیا ما پاسپورت در سره یو ویزه نو راتلې شي او چې پاسپورت او ویزه نه شي راتلې ورو دې خو نه مخ کې په کارت تذکیره باندې تل وس، مطلب تذکیره او کارت نه منی.
احمد الله، دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دی او یا د خواته راوشتي دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو سیږي. په دې کې 14 لکه افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دی اغه رېجستر کړی دا په 2008 کې دی دا پروسه شروع کړله. نو د 1.4 میلیون یعنی 14 لکه دی سره رېجستر دي او اغه ته د ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دی دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لکه اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارتونو اداره ده، دی په ګډه سره دغه 9 لکه پوری کډوال چې کوم دی رجسٹرڈ کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لکه پوری کډوال 15 نه تر شپږو پوری اغه د سیدی چې اغه نارجستره دي، اغه په پاکستان کې اوسېږي، په یعنی دای که هر کله د اغه د لپاره قانون داده چې هر کله حکومت ونیسي او د سره یا د ای سی سی کارت چې کوم د سفارت او نادرا په شریکه ورکړي یا پی او آر کارت ماجر کارت چې دا وسره نه، نو دغه د لپاره داده چې دای به بوزي زندان ته ایبا او الته په محکمه په پریکړه دا وکړي چې بس دای واړو. نو په 15 ورځو کې اغه په تورخم واړي خو 15 ورځې په زندان کې ساتي. نو دغه نارجستره رند دا ټول شاوخوا 3 میلیونه یعنی 1.5 لکه افغان کډوال چې کوم دي دا په پاکستان کې دي. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کوم خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د یو ل چې دا پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دي، نو بالکل دا هم د سیوا پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې الته به وغه سره به تذکیره د برال په تورخم په دغه باندې برال په بلوچستان په کوټه په دغه باندې براغل سپین بولدک باندې، نو الته به پیسې ورکړي یا الته لګه اسانی ده د تورخم په نسبت. الته ویزا شرط نه دی، یعنی الته دوانه غالي خلک هغه چې دی هغه تګ را تګ به
پین بولتک. تاسو معلومات تاسو لري چې هي خواته اوس وضعیت څنګه ده؟
ما یو پښتنه د حواله سره د نثار نه یو پښتنه زما دا وځکه چې سپین بولدک کې چې دی اغه تاغې د پردادي الته چې اچکزی قوم پراته دي دوانو غاړو ته اغه د پر تک راته کې هیڅ مسله نه ده. بیا د طالبانو نو ورسته چې کوم دی اغه تاغې لار وټړل وجدا و چې افغانستان سایډ نه ویل چې لکه خلکو ته پتاګ راته کې مشکل دي. نو بیا د یو ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري نو اغه تر د کوټه پوري تک کول شي او چې د کوټه پوري کم خلک اغه شناختی کارتونه لري نو اغه قندار پورې تک کول شي. دی خلک د قندار یا کوټینه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مسله نه و، خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټینه مخ کې دی نشي تللی. نو اغل ته دا دغه اوس هم په دی وخت کې چې تورخمه تک را تک سخ کړي دي، الته خلک زی یا پیسې ورکړي یا په نورو لارو باندې وسم خلک اوړي راوړي د پاکستان طرف ته راوړي، عملته به موټرو کې کینی او به راځي په خور یا اسلام آباد یا کم ځایونو کې چې کارونه. نو اغل ته ستونزه نشته، ستونزه ډیره زیاته چې دا اغه په دغه کې د تورخم کې ده. او ما د نثار نه پښتنم دا کول غوښتل کما مخ کې چې څنګه ویلا چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د افتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمن د ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار الته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم د پښتونخوا میپ د اغه اغاول وختونو کې کوششونه وکړل او په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ اسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼې نه چې دا د خیبر پښتونخوا د کم سیاسي ګوندونه دي، دا د ناکامۍ ده.
اچکزی صاحب چې دی هغه چونکې په حکومت کې دی او هغه دغه ټولې ستونزې هغوی ته اسانې کړي دي. خو زما تاسو ته وویل چې زموږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې خیبر پښتونخوا د پښتنو لپاره تجارت لارې اسانې کړي.
البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوې او په هغه کې اکثرو برخوالو حتی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړې چې د دوړو خو ترمن تجارت پکار دی چې روان شي او د دې خلکو لپاره اسانتیاوې را منځته شي. افغان صاحب، کچیرته څو میاشتې نوري همدغه د ویزی بندیزونه همداسې دوام ولري، د ننګرهار خواته او یا د دیوران کرشیر دی خواته که خوست او که وروسته خواته بل بندر قندهار دی، د دې خوا او د پولی ابلی غاړه ته په خلکو باندې منفی تاثیرات سوي او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
که چرته د دغه دوامدار شي، البته د بندیزونه دوامدار شي، نو د دې په مخ کې هم هغه محلي کچه زیانونه باندې خبره وکړه، په د هیوادونو په کچه زیانونه باندې امر خیل صاحب خبره وکړه، لږ تر لږه یوازې تجارت نه، د خلکو مړه ژوندې، د خلکو کلتوري اړیکې، د هر څه پرې کیږي او دا ډیره بدې پایلې لري.
خلم عمر خیل صاحب، د دې پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي، د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړه چې ویزې په سختي اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت؟
ډېرې داسې افغانان چې تر اوسه پورې درې میاشتې وشو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر چې پاسپورټ واخلي او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي او د خپل مشکل ستونزې حل کړي. یعنې دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده، او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې هلته موجود وي چې پاسپورټونه خلاص دي، نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی، نو دغه به هم یو ستونزه وي تر څو پورې د ځینې هیوادونو سره چې هغې د چاپ مسؤلیت په غاړه درلوده هغې سره دغه توقوقي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي او هغې ته بېرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي.
نثار، افغانستان نه چې کوم مریضان راوړي دی غاړه، ځکه چې پاکستان کې غټې غټې شفخانې چې دي هغه خلاصې شوي دي د مریضانو لپاره، نور مختلف ځایان، نو که دغه شان د بندیزونه همداسې سخت دي، نو د پاکستان په اقتصاد باندې پښتونخوا په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي؟
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه دا مر سخت دي، نو زمونږ د پښتونخوا په اقتصاد باندې خو ما تاسو ته وویل چې په تجارت باندې زمونږ عام ډېر لوی اثر پرېوتی دی. بیا زمونږ دلته چې کوم غلط شفاخانې دي په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا د دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول پکار دي چې یاره مونږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو او هغوی ته چې دی نو دا ستونزه اسانه کړو او هغوی شفاخانو ته راشي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي او موضوع مو ده د پاکستان د دې اونۍ پریکړه چې پریکړه کړې ده نور خپل خاورې ته بي بي سي افغانان نور پریشتي. د خبرونې پورسوی په احمد الله دې تر شو چې څنګه حل لار څه ده؟ محمد صاحب چې صوبایي حکومت ستونزه لري، صوبایي حکومت خو لا وخت پاتې دی، څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2013 کې به صوبایي حکومت
خو لا وخت بیا
یو نیم کال پاتې دی،
دا نه دی معلوم چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي دوام کوي کنه کوي. ک لمړی راشم افغان صاحب ته، افغان صاحب تاسو وجده تجربه لري چې په تورخان کې مو کار کړی دی، هلاره په څه کې ګوري په لنډو باندې کته سو خپل نظر راک؟
لږ تر لږه که تګ راتک په ویزا او پاسپورت باندې وینې په تورخم کې باید پاکستان محلي چارواکي الته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کی او یې لکه څنګه چې په کوټه کې الته په تذکره دی دلته په تذکره شي.
د امر خیل صاحب نظر به هم واخلو. امر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لري چې څنګه کېدای شي چې دا ستونزې هواري شي؟
د افغان حکومت لپاره زمونږ پیشنهاد وړاندیز ده چې په افغانستان کې همدغه سیاسي کارونه تر څو پورې زمونږ ناروغان او همدغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرني هیوادونو زمونږ د ستونزې حل کیږي چې دوی دې تجدید پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تیر حکومت کې اگر کار وشو خو ډېر کم کار شوی په دې برخه کې، ډېر جدي کار وشي. همدغه رنګ د افغانستان فری نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغه په دې باندې قانع کړي چې ترنګ کولای شي چې دواړو هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې په اروپا کې خلک کولای شي د یو هیواد نه بل هیواد ته ډېر اسانۍ سره لاړ شي.
احمد الله د مومند صاحب نظر به هم واخلو په روسیو کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومند صاحب څه باید وشي چې دغه ستونزې هوارې شي؟
دا زه غواړم چې زمونږ صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دا فشار واچي چې د تجارت خبره او خاص کر زمونږ په خپلوا چې کوم د دې نه زیاته متاثر کیږي، دا یې لپاره د مرکزي حکومت باندې دا فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا ستونزې چې دي د دې د اسانو لپاره ډېر زر تر زره لارې ولټوي او د دې مسلو حل وغواړي.
ډېره مننه محمد صاحب. لا همدې سره د خبرونه راغونډو. په دې خبرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان مرخیل او نثار محمد میلمانه وو. او زه و احمد الله لتا سو اجازه غواړو تر بلې خبرونه مو خدای مل
مننه چې ازادي راډیو واورئ.